نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. دا دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواده ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړی کې چې د کډوال په خپله خوښه ونه ووځي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربېره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده او ورپسې افغانان وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ یو مرکه کې شو د پنجشنبې په ورځ ثبت شوی وویلی چې دا لیک یې ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دی چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کښېني، که د ټرمپ په ټکو که خبره پوزي اقدام ته ورسي نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوي او پاتې برخه به یې د یکشنبې خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د ده په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوځي بریا په څېر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک شوی و.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نور کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډېر دي، هغه پکې کې سپکاوی دی، هغه پکې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکې کې د یو بل بیزتی دغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کې بې عزته کې په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي. هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اوزله دهقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکي د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډېر استفاده کیږي. ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هېڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لموږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چې مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیره کړې ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي له حقوقي اړخه، دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دی حالت که معلومدار ارسو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اقا کیگی خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع و اخری دا طول دغه د اشخاص و د دفاع د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا امریکا په دغه ایوادونه که چه یعنی متمدن ایوادونه دی حاکمیت قانون موجود ده ارسو کوله شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام وکری اعتراض وکری او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي شخصی اتک کوي شخصی مسائل مطرح کوي هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې ای سوک اقنا لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی اتهامات وارد کی په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده
بله سادات صاحب کراسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصی اریم باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومی مسائل ژبنی مسائل سمتی مسائل مذهبي مسائل دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه د جنګسالارانو په ګټه باز یعنی فیسبوک چړوونکي باز فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي یو د بل سره مجادله کوي
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته آیا هغه وخت همداسې یو بل ته البته ټول نه خیو د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري خو دا خو یعنی د جنګ محصول ده مونږ او تاسو ټول یعنی د جنګ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي خو دا نیم قرن کې معلومدار جنګ خو یو آفت ده یو تاوان ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري توری او عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه معیارونه ارزښتونه د احترام وړ و یعنی د افغانستان په تاریخ د افغانستان په فرهنګ د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې د شخصیت په باره کې د احترام په باره کې اسپینگیرو ته احترام کول اطفال ته شفقت کول همسایه ته درناوی کول دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده ربه سو دې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري مسئولیت وجود نه لري قانون وجود نه لري قانون مدني شتون نه لري دا خو یو مسله ده او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده پم به خاطر په اوس وخت کې د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې پم به خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادونه چی دید دا فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا امده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منزده چی چه یو دبل تا درناوی وکی اعترام وکی او مشترک اغا مشترک منافع چی دی مشترک ارزښتون تی دی اغوی تا باید دیر درناوی وشی
سادات صاحب رازو پا آخره که بعد تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د تولنیز و رسنه و لاره دیده لپاره چه یو چو لیدون که ولری د زینو نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خوطه با تاسو چه ویل ولری
طول افغانانو ته مخصوصا زوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید یعنی وقت دیر اهمیت لري اگه وقت چه اغوی زایی کهوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام کهونیسی او اصلی مسئله داده چه تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت اصلی سلا دا افغانان ده پاره پا دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای وادونو کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته د دې چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي مونږه که د ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنن و فقط بر ما کدوم چیزی که دادن میشد همون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیات تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیات تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لولي.
په تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
دا د تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سره ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2023 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ته وړلې ده، او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روستیم راستیال ولسمشر امر الله سالی دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی، او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغل ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغل ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغل ترامپ په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1350 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایی او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړی. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکي، او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وارد نه کړي. دلته ډېرې خبرې دي، په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاته نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بله خوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته یې منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبوري شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتې امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ یې د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي، او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې دغه پښتانه دي، او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي، او د څو ورځو دپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅ کله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست ده او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د لوی خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټه په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسېږي او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بېروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده او 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوې. بل خوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې هم کار ووسی. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده، نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې هم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی. او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان که وجود لري، دوتا باید ډیر زیات توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیات متاثره او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخواتی رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي، چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویټنی رایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خواست ما ته هیڅ نه، زه ما ته پیژنم نه، ما ته چا شی ویلي نه، زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي، تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي، دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو، د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید، په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دینی علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لروبر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نه شي کېدی چې حقانی مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې. خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم اورته ډېر پوکی ورکي هغه د دوی لمن هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله پنځه سلوخ کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوې ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک اقدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوې پاغوي ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره ونې د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړاړ خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لاره یې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریکه موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متره پنډوالی یا ضخامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن یې هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متره پنډوالی او 220 ګرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متره ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرامه دی. کچا هم د ټیکنوس پارک اسلیم موبایلونو د زیات باریکۍ او نړیوالي لوجې د بیټرۍ د زر ګرمې دوه ویرشته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې لمانځل کېږي، خلک پکې ښارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډېره خلک وخندولی شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانوونکي مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سږ کال که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر لمانځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیول. پام دې سره د نن ومه ورځ مهران غاړم په الله مسپار.
گلاب گلاب بانان میں پردے مزدورے مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی جی گلاب گلاب بانان میں پردے مزدورے مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دی پستر ستر گوڑان دشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑشی چلاس پورتا پلیاس بندرا پزڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی پسو سرم خا سرم نژل کلو ن پسو سرم خا سرم نژل دپ شکال ور ازی داسے بے باران نوی داسے بیژوندن داس بی جانا نوی داسے بیژوندن داس بی جانا نوی من چر چدا سی پشات لے اد خندانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے